د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه تشرغلاست د ماسپښین 2 بجې سوې ز ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي د کابل شار په شاهد سیمه کې پر بهرنی ځواکونو انتحاري حمله سوې ده د تلفات په اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې وړاندې کوو ولسمشر غنی په روسیا کې په شنګهای سرمشریزه کې ګډون کوي د هلمند کجکی ولسوالۍ اوس هم له سقوط سره مخامخ ده په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د ننګرهار ولایت کامه ولسوالۍ د شا او خوا ولسوالیو د کروندګرو لپاره په یوه اسانه او ښه بازار بدله سوې ده ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د دوشنبې د ورځې خبرو کې د ایران په بلاستیک توغندیو باندې د ملګرو ملتونو د بندیز مسأله راپورته شوه او د جولای د 8 ټاکل سوی نیټې لپاره یې د یوې معاملې رامنځته کېدل وځنډول په برتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د 8 تروریستي حملو په 250 کسان پکښ ووژل شول د لسمې کلیزې یادونه کېږي لومړی کورنی خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو
په سر کې د خبرونو سرچکی د کابل امنیه کمانډانی وایي چې د کابل شهر د شاه شهید سیمه په نننۍ انتحاري حمله کې یو بهرنی سرتیری او یو افغان ملکی وګړی ټپي شوی دی د افغان حکومت اجرا رئیس وایي چې د کندوز ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ورته د منلو وړ نه دی او سلګونه ځوان افسران ته نن د کابل فوجي تعلیم مرکز څخه تر شپږ میاشتنۍ فوجي زده کړې وروسته فراغت سندونه ورکړل شول د خبرونو تفصیل د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د کندز ولایت د وضعیت په اړه اندیښنه وښودله او زیاته کړه چې د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ورته د منلو وړ نه دی ښاغلی عبدالله نن کندز ولایت د سفر پر مهال د ولایت مسؤلینو جهادي او قومي مشرانو ته د وینا پر مهال ومنله چې د ملي وحدت حکومت تر تشکیل وروسته د دغه ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی دی ښاغلی عبدالله ویل چې په دغه ولایت کې به د امنیت د تامین په هدف د امنیتي قواو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راوستل شي
اگر غفلت صورت گرفته باشه اگر غفلت شده باشه ما پیامه
دی وای کچری غفلت سووی ما تاسو غشتنی واوردی اصلی مطلب می واسطه ازما او د جمهور رئیس اشمنه ده ده چې د افغانستان ټول خلکو ته صادقانه خدمت وکړو شاغلی عبدالله پر داسې مهال کندوز ولایت ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د نامنوی پیښې د کندوز تر شاره رسیدلې او وسلوال طالبانو د دې ولایت د دشتي ارچی او چهاردرې ولسوالۍ هم نیولې د کابل امنیه کمانډان وایي چې د کابل شهر د شاه شهید سیمه په نننۍ انتحاري حمله کې یو بهرنی سرتیری او یو افغان ملکی وګړی ټپي شوی دی امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی تر پیښې وروسته خبر اعلان کړ چې انتحاري حمله د یو کورلا ډول موټر په وسیله شوې ده عین شاهدانو ویلي چې د چاودنې ژغ ډیر دروند و چې د نږدې کورونو او دوکانونو هنداري هم ماتې کړې دي د شاه شهید په دې سړک کې لدی وړاندې هم څو ځله انتحاري حمله شوې ده طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دې حمله مسؤلیت اخیستی دی ناتو هم په یو اعلامیه کې ویلي چې په نننۍ چاودنه کې د دوی کم سرتیری نه دی وژل شوی او سلګونه ځوان افسرانو ته نن د کابل فوجي تعلیمي مرکز څخه تر شپږ میاشتنوي فوجي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل شول دغه افسران چې شمیر یې 1015 تن ته رسیده د سندونو د ترلاسه کولو پر مهال د وسلوال مخالفینو سره د مقابله او وطن ته د خدمت کولو اجمنه وکړه د کابل د فوجي تعلیمي مرکز مشر بریج جنرال امین پټیالی وای چې دغه افسرانو لډلې 1915 تن د بریډمل او پاتنورې په بیلابیلو نظامی برخو کې فارغ شوی دی دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د دوشنبې د ورځې خبرو کې د ایران په بلاستیک توغندیو باندې د بلګرو ملتونو د بندیز مسله راپورته شو د جولای د 8 ټاکل شوې نیټې لپاره د به معاملې رامنځته کېدل وځندول کله چې بلاستیک توغندی په مخکنیو او مذاکرو کې نو مطرح شوی او د اپریل میاشتې چوکاټ کې نو ځای شوی یو چارواکی وايي ایرانین غواړي چې په دې توغندیو باندې لګول شوی بندیزونه باید لریږي خو زموږ له لورې دا غوښتنه د منلو وړ نه ده یو ایرانی چارواکی په بیان کې خبریالانو ته وویل تهران غواړي چې په ایران باندې د وسلو پراخ لګول شوی بندیز هم باید لریږي خو یو جکپور لویدیز ډیپلومات بیا وایي دا هیڅ امکان نه لري د امریکا متحده ایالاتو لویدیز یوادونه غواړي چې متعارف وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوي ته دوام ورکړي او دا ځکه چې دا هیواد له یمن نه نیولې تر لبنان پورې د منځني ختیځ په جګړو کې د وسلوالو محرک ده روسیا او چین له ایران څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کېدو چې په 2000 کال کې لګول شوی ملاتړ کوي په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د اومې ترورستي حملو چې 250 کسان پکې وژل شوي ول د لسمې کلیزې یادونه کیږي. په 2015 کال کې د القاعده شبکې څلور غړو په بسونو او ترین ترځمکې لاندې ټرینونو کې ځان وژونکي چاودنې کړې وې. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو ناوړه ترورستي حملې بدل شوې. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د لندن ښار په های پارک کې د جولای د اومې حملو د قربانیانو په یاد څلی کې د ګلو ګېړې کې خوده. د دې حملو د یاد مراسم په داسې حال کې پر ځای کیږي چې څو ورځې وړاندې د تونس د یو ساحلي استراحت ځای ترورستي حمله کې 13 تنه انګلیسان او 8 نور کسان ووژل شول. د بریتانیا صدر اعظم وویل د ترورزم ګواښ هماغسې ریښتینی او مرګونه دی. د یادښت مراسم د لندن په پاول کاتیدرال سترې کلیسا او نورو برخو کې هم پر ځای شول او د لندن ترانسپورتي شبکه نن په سیمه ییز وخت د ورځې په 11 بجو او 13 دقیقو د 9 دقیقې لپاره ودرول شوه. سعودي چارواکي وایي د کویت په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي حملې په تړاو درې سعودي ورونه نیولې دي. د کویت ښار د شیعهګانو د مسجد د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی و. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړې چې وایي د مشکوکو یو تن د کویت پولې ته نږدې په خفجي سیمه کې هغه مهال ونیول شو چې په امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې. اژانس وایي بل کس په کویت کې او درېیم مشکوک د سعودي په جنوبي ښار طایف کې نیول شوی. کویتي چارواکو ویلي د شیعهګانو په مسجد حملې په تړاو ممکن له 40 زیات کسان تورن وپېژندل شي. د کینیا په شمال کې د سومالیا پولې ته نږدې یو ښارګوټي کې د مشکوکو اسلام پالو وسلوالو په حمله کې نن لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه ده منلی، خو د کینیا چارواکي د سومالیا د الشباب ډلې کار بولي. دغه ډلې په کینیا کې زیاتې حملې کړې. د کینیا په شمال کې دا حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکو دوو اونیو کې د هیواد ته چې پلار یې پکې زیږېدلی سفر وکړي. او تمه ده چې د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس نن په بروکسل کې د یورو ساحې د عاجلې مشیزې غونډې لپاره د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي. د سیپراس په پلان کې ممکن د جولای د 15مې ټول پوښتنې له نتیجو وروسته یونان ته د پورونو په سلو کې د 10 برخې د بخلو غوښتنه شامله وي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان پرون له سیپراس څخه په ټینګه غوښتي وو چې په یورو ساحه کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د جدي وړاندیزونه وکړي. یونان د 301 میلیارد ډالرو د پور نه ورکولو له خطر سره مخامخ دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دوشنبه پر ورځ وویل د یونان د ژغورنې نوي مقررات تر اوسه نه دي برابر شوي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس نن وویل فرانسا له یورو ساحې څخه د یونان د وتلو خطر نشي منلی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راديو اوري چې په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د کابل په شاشهید سیمه کې ځانمرګي بریت سوی چې درا پورونو لمخه هدف یې بهرني ځواکونه وو. دا موضوع د نورو راپورونو ترڅنګ تعقیبوو. سیړونکو وایي د شنګهای سرمشریزه د افغانستان لپاره د اقتصادي لاستراوړونو په خاطر یو ښه فرصت دی.
وکولای شي د دې مملکتونو نظر خپل ځان ته راجلب کړي او دا به ډیره مهمه وي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله کندوز ولایت ته تللی ترڅو هلته امنیتي وضعیت وڅېړي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په کجکی ولسوالۍ کې لوې میاشتې را پدې خوا جګړه اوس هم دوام لري.
کلی کې مشلې هغه وطني شذې او کوچنیانو د بچاګان کې مشلې چې هغه په شاته درسي نو کومه لاسته راوړنه دی نه تلل.
او د ننګرهار ولایت کامه ولسوالۍ د افغانستان پر کچه د سبزیو او میوو اسانه منډوي بلل کیږي.
ټول سبزیجات دلته راځي او دلته چې د بیسودو او د خېوي او د ګوشتې دلته داسې.
د خبرونی په دوهم نیمای کې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوریدل مهیروي. زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. د کابل شار په شاشهید سیمه کې یو ځانمرګي بریت سوی چې د راپورونو لمخې هدف یې بهرني ځواکونه وو. د دې پیښې په اړه د تفصیل لپاره له کابل څخه زموږ همکار قسیم سولمل را سره دی. سولمل صاحب سلام. د بریت د کوم نوعیت او د تلفاتو په اړه نوې معلومات څه دي؟
بلې ملالی جانې سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه تاسو چې ویل د بریډ نویت انتحاري وه او نن سهار شاوخوا 11:30 بجې د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې مربوط د شاه شهید په سیمه کې په لومړي سړک کې سوې ده. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن ریمی ویل چې د دې حملې هدف بهرني ځواکونه و چې له سیمې څخه تیرېدل. شغلی رحیمی وړاندې خبر اعلان ته د دې پیښې د تلفاتو په اړه داسې معلومات ورکړل.
یګره د کورولای
ورنګ سپین سفید او نقره ای دی. یو سپین رنګ کورلا ډول موټر چې په چاودیدونکو موادو بارو ځان لای و لاند کروزر موټر سره و هیڅ خوشبختانه موټر زری او یوازې یو کس پکې ستی ټپی سوی او یو هم د سیمې له خلکو څخه په دغه پیښه کې ستی جوړول دی. خوشاغلی رحیمی وای چې د چاودنې لامل په سیمه کې ودانې او کورونه ته زیانونه اوښتې دي. حمله په هغه سیمه کې سوی چې پکښې د دفاع وزارت د کشف ریاست او د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی او د دغه جرګې د پخواني استازي پاچا خان زدران کورونه همسته. خو د نن ورځې د پیښې یو عیني شاهد بیا د ټپیانو شمیر درې تنه شي. د خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: د ایم وای دغه تلته بهرنیانو یو زری لاند کروزر ډول موټر تیر دی چې ورسره د انتحاري موټر ولګیدای او درې کسان خو ما په خپل سترګو لیدل چې ټپیان و. دغه حمله مسولیت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې او دغه راز وسلوالو طالبانو په غاړه خسته دی. بای دوی مې چې د نن ورځې حمله په کابل کې د رواني روژې میاشتې په ترڅ کې دریمه انتحاري حمله ده چې تر سره سو او د غرض داسې ویل کېږي چې څو شبې مخکې د کابل شهر د اتمی حوزې مربوط به هم په همدې سیمه کې د وی چاودنې او د ډزو اوازونه اوریدل سوي دي. خو په دې اړه کافي جزئیات روسو پر نهسته چې روسته به اوریدونکو ته په دې اړه هم معلومات ورکو.
ډیره مننه سولمن سیب تاسو ته معلوماتو څخه. قسیم
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ لا آزادی رادیو اوري. افغان کارپوهان وای ک ولسمشر غنی وکولای سي چې د شنګهای د همکاري ټولنې د غړیو هوادونو په سرمشریزه کې امنیتی او اقتصادي برخو ته د چین او روسیې پام راوړوي. دا به د افغانستان لپاره یو ښه لاسترولنه وي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري ټولنې د غړیو هوادونو د مشرتابه په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو د روسیې په اوفا شهر کې جوړیږي ګډون وکړي. نور جزئیات په دې اړه د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
که څه هم جمهوریت ریاست روسه د شانګهای په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون اجندا له رسنیو سره نه ده شریک کړي، خو کارپوهان ټینګار کوي چې ولسمشر باید د امنیت او اقتصاد لپاره د روسیې او چین ژمنه خپل کړي. د شانګهای غونډه د راتلونکو پنځشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي. ولسمشر اشرف غنی به هم د یو پلاوی په مشرۍ په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د پوځي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د شانګهای د غړو هیوادونو پام په افغانستان کې هغو امنیتی مسایلو ته راوړوي چې دوی ته هم ګواښ پیښولې شي.
چې په دغه شانګهای په غونډه کې په چیرته ولسمشر وکولای شي د دې مملکتونو نظر خپل ځان ته راجلب کړه او د همکارۍ په باره کې چې دغه مسایل دي امنیتي د افغانستان دوی ته هم خطر زیات ده. دا ډیره مهمه ده.
د شانګهای په غونډه کې چې د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي د اروپا آسیا پر امنیتي مسایلو په کې خبرې کیږي. ولسمشر غنی به د شانګهای د همکارۍ ټولنې لغړو څخه وغواړي افغانستان ته چې اوس د دې ټولنې څارونکي دي بشپړ غړیتوب ورکړي. روسی خبری آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به د جمعې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسازر پروژې په اړه خبرې وکړي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لیږدول کیږي ممکن روسی کمپنۍ شریک شي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکو حیثیت لري. د اقتصادي چارو افغان کارپوه سیف الدین سیهون وایي چې چین دا وړتیا او توان لري چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري وکړي.
که افغانستان وکولای شي چې د چین پام ځان ته راوړوي، چین دا وړتیا او توان لري چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري وکړي، خو د چین پام تر ډیره پاکستان ته دی.
د ولسی جرګې غړي عبدالقیوم سجادي هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګهای غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي، ځکه د افغانستان ناامني د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه راز چین او روسیه ته هم ګواخ پیښولې شي. د سیمه هیوادونه هم نن سبا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه سخت په ویره کې دي او دا اندېښنه لري چې د جګړې دا اور به د دوی لمن هم ونیسي. کارپوهان وایي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو امنیتي او اقتصادي همکاري دواړه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دغه هیواد لپاره ډېرې مهمې دي، کوم چې افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د خپلولو هڅې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دا ولسوالۍ اوس هم د سقوط په حال کې ده او هلته تیر سوی لار د تیرو دوو میاشتو راهیسې د هر ډول سامانونو د انتقال پر مخ بنده ده. په ولایتي شورا کې د کجکی د خلکو استازي وایي خلک د لوږې سره مخامخ دي، که چیرې لار ژر خلاصه نسی خلک به له لوږې مړه سي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د ولایتي شورا وکیل او د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو مجید خونزاده وایي د کجکی په امنیتي حالت کې نه یوازې تغییر نه دی راغلی، بلکې د ورځې نه بلې ته د معاصري حالت تنګیږي او هلته موجود سرتیري هم هیڅ ډول امکانات نه لري. که څه هم تېر اونۍ د هلمند والي او یو شمېر دولتي چارواکي د وضعیت تکتلو او هلته د یو لړ تصفیوي عملیاتو د پیل په خاطر سفر کړی وو، خو داسې ښکاري چې نه عملیات شوي دي او نه هم د وسلوالو په بریدونو کې تغییر راغلی دی. مجید خونزاده وایي وسلوال په دوامداره توګه پر امنیتي سرتیرو بریدونه کوي.
چې جنګ شروع شوی دی دا یو میاشت کېږي، بیا تر دې اوسه په جنګ پر ټول شاوګوز کې یو ساعت نه دی. جنگ صدر وسات شروع دی چې په یا په پوسټو باندې جنگ دی یا په خپلما او زو ماموریت باندې جنگ دی او د دا پاتخه او د غټ توپونو د ویل چې هغه مرمد دی په واقعي په کلی کې مشلي هغه وطني شذي و کوشنیانو دا بچاګان کې مشلي چې هغه په شاته ترسي نو کومه لا سرورونه دی نه تاګو دی.
ته ولې شورا د غړي ازادي رډ ټول کچیر مرکزی حکومت لخوا سم پاملرنه ونسي کجه کې سکوت کوي. وست شبشونه یواز د کجکی پرمنتی پوسټو د وسلوالو د ډلیزو بردونو نه دی. د سنگین له سروانکلات خلته 1300 لار د تیرو دوه میاشتو راهیسې داس پټه پټل سوی د چي هیڅ ډول موټر پر تګ راتګ نشي کولای. مجد خونزاده وای د کلیو او لورو سمو څخه د جنگون لامل د ولسوالۍ مرکز تر غلي کورنی په بد وضعیت کې دي او تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ورته رسیدلې.
د کجکی ولسوالۍ کې لاګ بندي دي، خوراکي توکي از د پرونه شتون باندې صاحب دي کې ماغه په ډېر لوړ قیمت باندې خرڅېږي چې یوه بوجي وړه هلته اوس شپږ زره افغانو ته رسېدلي دي، چې هغه به د وخت په تېرېدو سره چې دا لار داسې باندې چې هغه به هم باندې بند باندې وبدلېږي، چېرته نفوس ډېر زیات اوسېږي خپله په ولسوالۍ په شاوخوا کې دلې ته چې د وطن خلک هلته د جنګ و د ټکان سره تللي ولسوالۍ ته.
کتونکي وایي د مرکزی حکومت چارواکي په کجکی ولسوالۍ کې د روانو حالاتو څخه نه خبري جوړ دي. لمن چارواکي ورته د واقعي حالت په ځای د خیر او خیریت راپور ورکوي. د هلمند والي وایي د عمر ځواک کوم د تل پشن په کجکی کې د امنیتي حالت ډاډ ورکوي. ځواک وایي ډیر ژر حالت عملیات پیل کیږي او په کجکی کې موجود تهدیدونه په دومره کچه کې نه دي چې د کجکی اوسیدونکو ذکر کوي.
اوس کوم ساحه چې ډیره کمه کچه باندې په وزر کې مشکلات شته ستونزې شته هغه موږ نه ده خیر هغه د رفع کولو لپاره اوس هم اقدامات روان دي او په دې باندې فعلا کار روان دی چې هغه ساحه چې په غوځای کې امنیتي وضعیت یو څو مشکل سره مخ دی هغه لپاره پلانونه نیول سوي دي.
د کجکی اوسیدونکو څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ویلو کې چیرې حالت غځېدل لار خلاص نه سي، د ټولنې شورا وکیلانو او امنیتي سرتیر به د لوږې او نه امکاناتو څخه د تنګي او برېښنا په برکې سیمه هم وسلواله تر پرېږدي. خو تر اوسه داسې برېښي چې مرسته رسېدلې ده او نه هم د لارې د خلاصولو په موخه عملیات تر سره شوي دي. محمد الستای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راديو اوري. د افغانستان اجرائي رئيس عبد الله عبد الله کندوز ولایت تللی چې د دې ولایت امنیتي وضعیت وسيړي. د شاغلي عبد الله د سفر او پدې اړه چې د لدې سفر د څه لاس تراوړونو توقع لري زموږ همکار اجمل آریان لسمی را سره دی. آریان صاحب سلام، د اجرائي رئيس د دې سفر په اړه کرا سره نور جزئیات شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
سلام تاسو او د ازادي راديو او رجن کوته د ملي اوالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تیریږي او دا لومړی ځل ده چې د ملي اوالي حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دی ولایت ته راځي. اصلي هدف یې د راتګ دی ولایت ته، دا څو د دې ولایت امنیت له نږدې نه وګورو څنګه د خلکو ستونزې وړاندیزونه واوري. په دې غونډه کې د کندوز مخهورو او مترفینو ډاکټر عبدالله ته وړاندیز وکړ چې دې ولایت امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده، همدارنګه زیاتره ستونزې دلته غیر مسؤول وسلوال جوړ کړي دي. او ډاکټر عبدالله د خلکو په ځواب کې دا ورته وویل چې یعنې دوی خلکو ته ژمن دي، خپل په ژمنه ولاړ دي او ډېر امنیت تامین کړي، همدارنګه غواړي چې غیر مسؤول وسلوال په نظامي قطعاتو کې ورته دندې وسپاري څو خلک د دې نه دغه زیاتو هزار نه خلاصون پیدا کړي.
مننه آریان صاحب. اجمل آریان و چې کندوز ته د اجرایه رئیس د سفر په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. غلام خان بندر په خوست کې د ګمرکي اوایدو یو ښه سرچینه ده، خو له وروستیو دیار لسومیاشتو راهیسې چې د پولې ها خواغاړه په شمالي وزیرستان او میرانشاه کې د پاکستان د پوځ لخوا عملیات پیل سوي، دا لاره د موټرو پر مخ تړل سوي او له دې لارې افغان حکومت اواید نه لري. خوست له دې لارې پرته یو شمیر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې یو اندازه مالونه خوست ته ځي، خو ویل کېږي چې په فرعي لارو زیاتره راتلونکي مالونه تر ګمرک نه تیریږي او له دې لارې عواید ضایع کېږي. په خوست کې د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د خوست لوالي حکم خان حبیبي سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې د پاکستان د پوځ له عملیاتو راهیسې چې د غلام خان بندر لاره د موټرو او خلکو پر مخ تړل سوې ده، د خوست پر ګمرکي عوایدو یې څه اغیز کړی دی؟
دا یو ډیره مهمه مسله ده. د غلام خان بندر اگر تر اوسه پورې د افغانستان رسمي ترانزیتي لار نه ده، اما یو د مهمو تجارتي لارو نه ده سي. په دغه لار باندې مختلف وارداتي اقلام افغانستان ته راځي، خوست او د افغانستان نورو ښارونو ته ځي. نو اتمی راځي د ګمرک لار نه از موږ د عوایدو عمده جزء او برخه تشکیلول. متاسفانه سي تیر څو میاشتو راهیسې دغه لار ترال شوې ده او زمون په عوایدو باندې هم تاثیر کړی ده. زمونږ اراده تصمیم دار سي هر څومره نظر وکولای شو سي د غلام خان لاره بیرته د دواړو دولتونو په تفاهم باندې لاره پرانیزل سي، تر څو یو طرف زمونږ وارداتي اجناسو ایتو د تجارت راتروته په شیګر صورتونه سي، بل طرف زمونږ عواید په دغه برخه کې زیات سي. تر څنګه موږ په راتلونکي کې تصمیم لرو او هیله مداده د مرکزی دولت د رهبرۍ نه جرأت ما بولسمشر نه سید غلام خان لاره د افغانستان یو د مهمو اساسي او ترانزیتي لارو نسی او په دغه برخه کې رسمي بندر دلته تجارتي بندر پرانستل سي، تر څو د افغانستان د مهمو لارو نه آینده کې دغه هم ولرو، دغه نه به هم د خصوصولونه برخمن سي او هم به لدغه لار نه د افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په اوایدو کې زیادت رامنځته شي.
خوغله حکم خان حبیبي په اوسنی وخت کې خوست اکثره مالونه په فرعي لار او سړکونو باندې راځي، دا سویل کېږي چې د کار د اوایدو فرار او ځای کېدو ته زمينه برابره کړې ده. تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
په ډېر حال زمونږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی سي. البته اوس د ببرک تانې د لارې یا د علي شیل د لارې نسکوم محدود اندازه باندې مالونه راځي، دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحدې کوشش کړی دی د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي. اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري، دغه ستونزې د مخنیوي په خاطر نن موږ هم د خوست د ګمرک نه لیدو کتل لرل او په دغه برخه کې مو اړوند ادارو ته لازم هدایت درلودل تر څو د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي او په اړوند لارو کې خپل مامورین او چیک پوینټونه بیرته ځای په ځای کړي، تر څو دغه موضوع که کوم ځای کې ستونزه وجود ولري د هغې ستونزې مخنیوی سوی.
ولی صاحب، خپله د ګمرک په اداراتو کې هم خلک پر شفافیت شوکي دي، دې لپاره چې ګمرک په رښتیا یوه شفافه او حساب ورکوونکې اداره جوړه شي، دې کار لپاره څه پروګرام لرئ؟
ګمرک د عوایدو په زیادت کې یو د مهمو اداراتو نه ده. شفافیت او حسابدهي دو هغه مهم اصلونه دي چې تر نورو ټولو ادارو زیات باید په ګمرک کې مراعات شوي وي. په دغه بنا باندې هم اړونده خلاوې هغوی ته په ګوته شوي او اړونده لازم هدایات دی ګمرک رهبری او مسؤلین ته ورکولای شو چې د عوایدو په زیادت کې مشخصه طرح وړاندې کړي او د اړوند ستونزو په لمنځه وړلو کې جدي اقدام وکړي او د خپل ملي احساس له وجې نه د عوایدو په راټولولو کې اړین قدمونه کړي تر څو د تیر روبې په مناسبت او یا هم د تیر کال د شپږمو میاشتو په مناسبت څه کالي زموږ عواید زیات شي او یا هم په راتلونکي کې باید زیات عواید ولرو. د ګمرک په برخه کې په ټول افغانستان کې وخت نا وخت د ستونزو خبره یادیږي او یا هم ولسونه په دې کې شک او تردید کړي چې شاید په ګمرک کې ستونزې وجود ولري. زه باور لرم چې تر ډېره حده به دا ستونزه حل وي او نه به وي، اما کوي زموږ اراده په دغه برخه کې جدي ده او عایداتي ادارې به ملت ته په خپل وخت سره حساب ورکوي او د دوی ادارې مکلفې دي چې د حساب ورکونې مشخص میکانیزم ولري او دغه مشخص میکانیزم موږ خپل سل ورځني پلان کې هم جای پر جای کړی دی چې ټولې ادارې به په هره روبه کې خپل ملت ته او خپل اوسیدونکو ښاریانو ته حساب ورکوي.
خوش غواړی ښاغلی حکم خان حبیبي که د وروستۍ پوښتنې پنوال تاسو وپوښتم، سوداګر او دوکانداران هم د تجارت په کار کې د ځینو سهولتونو او اسانتیاو غوښتنه کوي، په دې اړه به ستاسو پلانونه څه وي؟
اساسي مسله دا ده چې واقعا اگر که د سوداګرۍ برخه په افغانستان کې په تېرو دیارلسو کلونو کې تر ډېره حده مخکې تللې ده، اول د صنعت برخه په مقابل کې کمزورې وه. موږ چې څه اراده لرو په خوست کې هغه دا ده چې د سوداګرۍ ترڅنګ اصلا د برق او برېښنا په رارسېدلو سره هر څومره اجر وکولی شو چې صنعتي پارک پرانیزو او دلته هغه خوستوال ملي سوداګر چې هغه په بیرونو په داخل کې په نورو ولایت کې سرمایه ګذاري لري هغوی د ته وهڅو چې په خپله په خوست کې سرمایه ګذاري وکړي او د سرمایه ګذاري په برخه کې په خوست کې د صنعت برخه وده وکړي، خپل داخلي تولیدات ولرو او بالاخره په نهایت کې د صادراتو تعویض لپاره خپل داخلي تولیداتو ته وده ورش ورکړو. دې نه علاوه موږ خپل ملي تجارانو ته په اړوندو برخو کې د سهولتونه رامنځته کړو، دوی ته تشویق کړو، دوی ته آماده سي چې پوره جرأت او د پوره امنیت په صورت کې دوی ته ډاډ ورکړو چې دوی خپل تجارتي مسایل راکړه ورکړه په آرام او ډاډمنه فضا کې ترسره کړي.
دا ازادي رادیو ده. د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د سبزی مندوی نه یوازې د کامې بلکې د نورو نږدې ولسوالیو بزګرانو ستونزې هم اواره کړې دي او د حاصلاتو لپاره یې ښه بازار پیدا سوی. زموږ خبریال شاه محمود شینواری کامې ولسوالۍ ته تللی او په دې اړه یې راپور جوړ کړی دی.
کاما د ننګرهار یو کرهنیزه ولسوالۍ ده چې ځمکې د کونړ په سیند خړوبیږي او د هر رنګ فصل کې دوته آماده او تیاره ده. د دې ولسوالۍ د بزګرانو په خبره د کامې ځمکې بې فصله نه وي. مهم کرهنیز پیداوار غنم، وریجې، ګنی، جوار او په سبزیجاتو کې بینډۍ، فاصله، آلوګان، کچالان، پیاز، بادرنګ، رومی او تور بانجان دي. خو به دغه بزګرانو د خپل ځمکو سبزیجات د جلال آباد ښار سبزیو منډۍ ته وړل، خو د دوی په خبره په داسې نرخ به ترې اخیستل کېده چې یوازې تر ولسوالۍ پورې د خپل تګ راتګ پیسې یې کولې. د کامې ولسوالۍ یو شمېر پانګوال په شریکه د دې ستونزې د حل په لټه کې شول او شاوخوا دوه کاله وړاندې د کامې مرکزی روغتون ته نږدې د دوسرکې په سیمه کې د سبزیو منډۍ جوړه کړه چې د وخت په تېرېدو سره اوس دا منډۍ د افغانستان په کچه بلل کېږي. د دې منډوي یو تن مسؤول قاري الهام الدین وویل چې اوس نه یوازې د کامې ولسوالۍ بلکې د نورو ولسوالیو حاصلات هم دې منډوي ته راځي او له دې ځای څخه د هېواد نورو 15 ولایتونو ته انتقالېږي.
د کامې د ولسوالۍ ټول سبزیجات دلته راځي او دلته چې ده دا د بیسودو او د خیوي او د گوشتې دلته دا سبزی دلته تقریبا مونږه 15 ولایتونو ته صادرات لرو د سبزیجاتو چې دا مختلف تجاران راځي 15 ولایتونو او دې ځنه سبزی وړي او تازه سبزی هم دا غزه لرو.
د دې منډوي یو بل شریکوال ننګیالی وای دلته نه یوازې د بزګرانو ستونزې اوارې شوي بلکې د کامې ولسوالۍ په سلګونو ځوانان هم ورسره په کاروبار مصرفه شوي دي.
دغلته 15 ځوانانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. دویم دغه دیقانانو به چې کله مال ټولولو جلال آباد ته به وړلو هغه سلیما خوا ته هلته به چې خرڅولو په 10 روپۍ په 20 روپۍ به دا یو من سبزي ترې اخیسته. داسې وخت به راغی چې 9:30 به شو، مال به بې پاتې شو، هملته به یې پرېښودو، بېرته به ترې روانو. هغې خوار به 20 روپۍ کې را ورکړې او 10 به دغه فاصلې یا بنګلۍ وکولې. اوس دغلته دومره شوي دي چې یو پاکټ بنګلۍ راوړي دا خراب ریټ پروس کالي روژه کې 10 روپۍ چلېدلی وو، سږ کال 130 روپۍ دی.
د کامی ولسوالۍ بزګران هم خوښ دي چې د دوی حاصلاتو لپاره مارکیټ پیدا شوی. نجیب الله وایي یو وخت به د دوی حاصلات د مارکیټ د نشتون له وجې کونړ سیند ته پرېوتل، خو اوس د خانان له پیسو سره خبرې کوي.
مخکې دغه سیالات وروره دغه جنب هم بینډۍ ویوړي جلال آباد من رانه په شل اخیستې بوره، یعنی په 200 یا په 250 بیرته به قسم د دې خور پړکونه به بیرته عمل ته ایثار پیسې هم نه ورکولې ولکه پیسې هم ورکولې نه ورکولې بالکل. اوس دغه منډۍ سره نه ده هر دیکان د سیدا قسم دسمه کې ناس آسمان ته جکسو د بیرډی تور ته ودرې خبرې مې سره نه کوي بالکل. د سیدا چورو را بالکل ما دوبۍ ته جوړه سوی دی مارکیټ نه قسم د دوبۍ دا قسم د سیوی ما د ټول افغانستان پیسې دلته کامې ته راغلي.
د زراعت برخې پوهانو په خبره کچيري د زمکه پیداوار لپاره شنی خونی جوړ او فعال وساتل شي او په هغه سیمو کې چې حاصلات زیات ولري مارکیټونه ورته جوړ شي، نو لویوي خو به بزګران له اقتصادي سوز څخه خلاص شي او بل خو به دغه حاصلات تازه په تازه نورو ولایتونو ته انتقال شي، نو هغه ولایتونه به هم د سبزیو په برخه کې غني شي.
زموږ ژغ لا ازادي راډیو اوري د خبرونې دوه نیمایي ته رسیدلی یو. د خبرونې په اوږدو کې به د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اورو، خو تر دې مخکې له جاناقه الکوزي څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن په قندوز ولایت کې د امنیتي وظیفه اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ویل چې په د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښنې وړ ده. د کابل امنیت قومندان وایي چې د شاه شهید په نننۍ ځان وژونکي حمله کې یو بهرنی او یو ملکی افغان ټپي شوی. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د دوشنبې د ورځې خبرو کې د ایران په بلاستیک توغندیو باندې د ملګرو ملتونو د بندیز مسله راپورته شو او د جولای 2 ټاکل شوې نیټې لپاره یې د معاملې رامنځته کېدل وځنډول. په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای 2 ترورستي حملو چې 250 کسان پکې وژل شوي و د رسمې کلیزي یادونه کیږي. سعودي چارواکي وایي د کویت په مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي حملې په تړاو درې سعودي وروڼه نیولې دي. د کینیا په شمال کې د سومالیا پولې ته نږدې یو ښارګوټي کې د مشکوکو اسلام پالو وسلوالو په حمله کې نن لږ تر لږه 14 کسان وژل شول. او تما ده چې د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس نن په بروکسل کې د ایرو صاحب عاجل مرشیز غونډې لپاره د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکو پور د بحران پاړه نوې وړاندیزونه ورکړي.
دا سلام پوره اند کول سره د هیواد مهمه اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د کورونی شرکتونو څخه د مالی اخستلو نوې طرحه جوړه کړې ده. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وایي چې دغه طرحه د ترانسپورت وزارت او هوایی چلن ادارې په مرسته جوړه کړې ده. ښاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړه چې اوس هم یو شمېر شرکتونه شته چې تر اوسه یې مالیه حکومت ته نه ده ورکړې، خو نوموړي د کوم شرکت نوم یاد نه کړ. عبدالرحیمزی د ټول شرکتونو څخه وغوښتل چې ژر تر ژره خپل مالیه حکومت ته ورکړي، کنه نو قانوني چلن به ورسره وشي. د فراه ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې د بزګرو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره به ډېر ژر پر دوو پروژو کار پیل کړي. د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې پلان لري چې د دې ولایت د پښتورود او پرچین ولسوالیو کې د زعفرانو او د شاتو مچیو د ترویج پروژې پلي کړي. د ښاغلي متین په خبره د شاتو د مچیو پروژه په پرچین ولسوالیو کې په داسې حال کې پلي کیږي چې تر دې دمه په دې ولسوالیو کې د بزګرو د اقتصادي ودې په خاطر کومه خاص پروژه نه ده پلي شوې. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې ټاکل شوی ډیر ژر د زعفرانو 160 متریک ټنه پیاز د ټولو ولایتونو پر بزګرو وویشي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو کښت د هغې د ساتلو او ردینه د حاصل اخیستلو په برخه کې 400 بزګرو ته زده کړې ورکول شوې دي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې تیر کال هم د هیواد په 30 ولایتونو کې د زعفران پیاز ویشل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفران سږ کال هم د دریم ځل لپاره د نړۍ د ښه خوند لرونکو زعفرانو لومړی مقام خپل کړ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې انصاف پلاټه کې د غخپراونه مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ دی ووسیدون کې ستونزې ته ځنګړې کړې ده. دی وایي چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتې کوي. د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بیوازله ده او په سختۍ سره یې د اختر د خرڅ لپاره پیسې برابر کړې وي، خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو پلار کې ترې محلي پولیسو په زور اخیستې دي.
امام عبدالله ده، ولایت غزنی ولسوالۍ اندر.
ستونزه مو څه ده؟
تاسو
د ماشومانو د اختر کالی در نه واخیستل؟
دغه می واخیست، چپل می وهل او هغه می کو مو خبر نه کو خبر وک بیا نور پومک باندې ډز کوي.
دوی واز تاسو زوري یا نور کسان هم دلته په دې سیمه کې وهی ټکای نور خلک په دې اړه څه وایي؟
یا ولا ټول خلک دا شکایت لري، یوازې موږ نه یو، موږ چې و هغه پروانه کې یو دوه نفر دینه پر لاس نه پر اون د ټول کړیا ته مشکل هغه کوي. 10,000 ازات کوي متسکلونه ته نه پرېږ دی اوازه څوک چې چیرته دی وای چیرته مزه هغه د ټراک تذکره در سره نه وي، یا به وی څه چپل څه لغته درته وګي.
یعنی تاسو وحی زوروی مو؟
او دا چې شپې راځي مثلا مازیګر راځي وای دی پسمای ډوډۍ تیار بکای لکه مولا غندې دا چې نوبت به ورکای.
ها د پیشنمی ډوډۍ لته تاسو نه غواړي او د ماخام یا روزه ماته غواړي؟ ها کامل پوره نه کین نو تاسو سره څه چلنګ کوي؟ تر اوسه خلکو ته څه ویلي؟
بیا موږ ته وحی وای ولی نه کوي، طالبان ته خو ورکولو مکتوبلی نه ورکوي.
یعنی تاسو طالبان ته هم ډوډۍ ورکوله او غوی سره همکاري کوله؟
یا هغه وخت طالبان وو، هغه طالبان خو یو یو ورځی د مو کورو سره غلی وای لیک ډوډۍ راوړی جمعات ته، جمعات ته هغه کړی نو دی هر شپه د دې نو بد دسی ډوډۍ راوړی ماته دسی. بل خبره دسی دا د متسکلونه خبره ده، خو متسکلونه پرېږدي ولکه
دغه موټر سایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي. یعنی زاړه موټر سایکلونه سوځي یو نه وړي؟
و دې هغه کوي کانه وي د وخت کې تر سوي وي هغه ټول جمعوي یو 15 موټر سایکلونه ټولوي او دې پور باندې هغه کوي وای دې د مخالفینو هغه د سایکلونه د دې په موږ دې ته ور هغه کوي دې هغه کوي ور هغه اچوي پکې او هغه بل نو نوې سي دا سره وړې هغه په چا دیواله بل بل کلی کې خپل ځان سره.
تاسو څه کار کوي؟ دولتي وظیفه لري که د څه کوم آزاد شغل لري یا کار کوي؟
موږ داس د کانی کو درس وایو.
ولی مخبل د غستون زول سوالي او د امنی قماندانۍ ته نه درسولې کرا سوالي مو هغه څه ویلی تاسو ته؟
یا ولکم ویل سیو وای ولکم ولا په مو باندې ملند وه هي خو په مو خبر یا غنه کوي یو پولیس د مو کلی کې هغه ما خپل شخصي نظر ورته وخایل وای نه کیږي اشنا د سده ست خبر نه من نه منل کیږي.
نو البته ملي پولیس ملي اردو نشته چې تاسو سره همکاري وکړي؟
دا کوي هغه نه کوي د مو کورو کې د اردو ملي مور سره او سده شي.
یعنی دا ځوا کو نه تاسو سره همکاري نشي کوله؟ نو څه غواړی تاسو؟
دی امنیتي ودانون سره وګګیږي داسې خبره ست داسې مشکلات ست د متسکل مشکل باید حل شي ځکه چې په موږ شپه ورځ په باسکل باندې ګرځي و داسې په باسکل باندې شک وکړي په باسکل باندې مرزي کوي.
موږ د غستون زه د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرح کړه. اکبرزاده صاحب مونږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی او ویلي چې دوی محلي پولیس سخت ځوروي او حتی دا وایي چې خپل اولادونه ته د اختر کالي په ډېر خواري سره اخیستي وو او پلار کې محلي پولیسو له دنه دغه جامع البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وو دا اخیستي دي. تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې؟
زه په دې ارتباط باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې داسې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستو او د محلي پولیسو لخوا نه لغنه هم کالیا خستل شوی او هم تهدید شوی ده. زه خو دې ورور او د غزنی ټولو شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي، اما د تخطی د مخنیوي لپاره ولسوالي قمانداني د عملي او موږ ټول د هغې په خدمت کې یو. زه د دې ورور نه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړه، ولسوال صاحب ته د ورور مراجعه وکړي. هر څوک چې مرتکب د دې بد عمل شوی وي د هغه په حق لباندې به انشاءالله زه ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي به کوي. کله کله ورونه داسې وایي چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي. زه په ټولو د اندړو په شریفو خلکو غږ کوم او د غزنی د ولایت په نورو خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو غږ نه اوري. د ولایت دروازه د تاسو په مخ باندې شپه ورځ خلاصه ده. راسي مراجعه وکړي ولایت او که موږ غږ وانه اوریده به تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړي. اما د دې ورونه خواهش کوم چې زر تر زره ولسوال صاحب ته هدایت ورکړي او قمندان د امنیت د ولسوالۍ ته قمندان د امنیت هم نوې تلې ده او ډېر فعاله سړی ده. زه ورنه خواهش کوم چې هلته مراجعه وکړي. کله چې دغه یو نکړه ما یې ته هدایت کړی ده بیا به ان شاء الله په دې حق باندې زه خپل شخصا اقدام کوم او د دې ورور دغه درد او غم ته چې ورته رسیدلې ده او دغه آزار چې ورته رسیدلې ده په دې حق باندې ان شاء الله حق باندې ورته رسیدلې ده.
اکبرزاده صاحب دغه ورور یو بل مسله مې یادې وای چې مالی پولیس پاندړ ولسوالۍ کې لخلکو نه روجمات غواړي او پیشنامه هم غواړي. په داسې حال کې چې خلک ځان ته ډوډۍ نه لري او دوی هر شپه خپل ډوډۍ د خلکو په کورونو حواله کوي، دغه مسله که واقعیت ولري نو دا به هم تاسو وڅېړئ؟
ولې نه، مخکې ملي پولیس خپل اعشه لري، حتی محلي پولیس هم بدل اعشه په نوم باندې مګر هیڅ امتیاز ورکو غی حق نه لري چې خلکو کورونو ته ورشي او د خلکو نه ډوډۍ واخلي. حتی که بعض خلک په خپل خوخه او رضا باندې د دې سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده، اما که څوک په زور او په جبر باندې د چانه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی دی او دی او دی او مثالی شی دی په زور باندې راوړلو اجازه هم چاته نه ورکو. بیا هم په هر عنوان باندې شکایت لري او ګیله لري زور نه خواهش کوم چې قمندانۍ د امنی او مقام د ولسوالۍ د اندړو ته مراجعه وکړي. هغې به انشاءالله رسیدګي وکړي او ما هغې سره تماس نیولی ده او زه د ورور اطمینان ورکوم چې اول خو د دې عاجل مراجعه وکړي او د ده په دې شکایت په حق باندې کار چا د عمل کړي او دې ته د آزار او اذیت ورکړي او دینې د بچیانو د اختر کالي اخیستي وي دې ته موږ رسیدګي کوو. او بل هر نوع مشکل چې وي د ټولو ورونو نه موږ خواهش کوو چې د دې ولسوالۍ مقام ته د ولسوال او قمندانۍ د امنیت ته مراجعه وکړي. هلته که غږ وانه ورېده اوس بیا هم تکراروم چې زما د ولایت دروازه د شپې ورځې دې په مخ باندې خلاصه ده.
کور ودان اکبرزاده صاحب مهرباني، تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتي او نیکمرغي په هیله د دې ساسو د دیونی د پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دیونی کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیل مسلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره ځینې تر اورو. دغه دوستانو تر ډیره د دوی سیمو ته د ورغلو لارو د بندیدو خبره کوي چې په بیلابیلو دلایلو مخصوصا د نامنۍ لقبل لارې تړل دي او خلک د خپل اړتیاو پوره کولو جوګان نه دي. نو شکایتونه هم ستاسو په خپل د دوی څخه به وورو. د خبرونې تر پایل د مخه دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. نور مونږ زموږ خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلوم چې وای په خپل سیمه کې د اوسېدو لپاره د پوینه باج ورکوي.
الو السلام علیکم اور ورځ کوچی هم د غزنی د ولایت د زنخان د ولسوالۍ تاسو را په تماس نیما ګوره په دې از د خدای دمته او ولسوالۍ د زنخان د روس په وختو کې د انقلاب په وختو کې دا زموږ نه نه ودل کنه چې افاج راځي چې د نه یو څه اخیستل دا دا اوس د اشرف غنی او د کندو حکومت د دفتر په وسط د زاد موږ یو ورکوچان خلک چې فرق ساتي وروره یو لکه شپږ زره روپیه بل ورځ ما شاجواسته باج دا ورور حکومت دا سلطان د مستفیر مشکا چرانی ورور حکومت چرانی موږ د ملک ته دا وایي په دې او خدای د خپل شهرو او کوته ورته چې دا غوړ دی وکي نورم وخت نه نشم والسلام.
هلو السلام علیکم. دا عبدالرحمن د فرار ولایت بل ابولت ولسوالی گرانی د کلی څخه غږیږم. کوم جران چې په فراته راغلی او د بند په اکله خبرې کړې دي د جرلس کال ډیر کسانان ډیر وزیران لاړه او رااله موږ ته کوم کار ونه کړ او کوم پرمختګ د بند سر برابر ونه شو. هر یو چې براغی دا خبرې به وکړې بیا د خارجي کشورو زموږ د همسایګانو کشورو لکه د ایران لکه د بل بل دولت څخه د خپل د ځان لپاره شخصي ونډه واخیستل او خپل کار به په جوړ کړي بند بګر ته پاتې شو. دا هغه نه امید ای زخنن مرزا خبره کوو چې کوم وزیران راغلي دا به موږ ته ګټه ونه کړي، دوی ته به شخصي منافع په ورسیږي. نو دا اشرف غنی او دا ډاکټر عبدالله د دواړو څخه دا هیله کوو چې پوره کوشش وکړي نور د خارجیانو خوشحالۍ ته ونه ګوري، د خپل ملت و غم او درد ته وګوري، دا کار پرمختګ ته ودري او دا کار پرمختګ وکړي او دا کار د پراخ خلک وساکي سره مخامخ کړي او د پراخ خلک به انشاءالله ټول افغانستان ته غله او دانه او شی برابر کړي انشاءالله که دا بند برابر شي. خو نو د مشران دې ښه په دقت سره فکر وکړي. والسلام په احترام.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. سید کریم خبرې کوم د کابل نه. دا څنګه پارلمان دی؟ اول خو په غونډو پښتنو هغه کوم چې بیا دې زړو وکیلانو ته رایه ورنه کړي، ولې په خاطر د دې چې زموږ یو وکیل پېژنو نه یې رایه مولا ورکړي سر یې پېژنو نه زموږ د غریبو چا پوښتنه کړې ده؟ دلته تاسو راشئ کابل کې سولې وره خلق خلقی ولی وکیل پختنه کری معشومان بے تعلیم بے سرنویس خدا و پکلانوی و ورسیو پختن لسو کرائی با پارلمان کی نور کی وزارت دفاع تتا خدیش دا علاق جز منگا.
اوری السلام علیکم. زخم اطلاع در ازکان والی چوریت و لسالی سخستاس پس مایسی دا در کندارو د ترنیکوت لار د خراب د مزمس کواله کو غو سات لار د روجه مبارک د مرتضی مصر خراب سی بالا لار د صرف ونی سند او سن لار چې دا لار په خای کې. والسلام.
السلام علیکم. زبه کندهار د دند ولسوالی څخه عبد السلام تاسو ته زحمت کوم. مزه د برک سره دې سخت اقتصادي مشکل دی په دې سخته ګرمۍ کې غرمه برق پلاستیکي شبکې راسي بیا کار شي بیا راسي بیا کار شي. نو دا زما ځان د کندهار او لوړو مقاماتو رسوي چې د برق مشکل حل کړي. ټوله کندهار ولس ته د برق مشکل سره تاسو ګرېوان دي. مننه په احترام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت کې زه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د تری د قومندانۍ سره دا غواړم چې موږ په ولسوالۍ کې ډېر نامني د عسکر قومندان دی جلبیا زار شروع دی خلک وي خلک ټکی خلکو ته وایي ژیرې چې غټي هغه خودي قومندان نه ورته وایي چې ژیرې غټي دا غره ګرځوي چې ژیرې خریلي هغه ویردی دا څنګه آل دی دا څنګه دا څنګه ځان ته حکومت دا څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي دا څنګه دا څنګه حکومت دا سره کوم حکومتداري ده؟ زه د تیرې د قومندانۍ امنیت صدا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته د توجه کې ار عسکر قومندانې خلک وي خلک ټکی خلک زیری په بازار کې په خلکو ټکان کوي په دکانونو ټکان کوي چاته سره وژاړي ازاره راغلي دي ازاره دلته دي خلک وي خلک ټکی د خلکو ستانو درخت پرې کوي په خلکو جل بازار کې وب په زور په خېږي د خدای رضا د سم حکومت د حال دی چې ګزول وسوالیت دې توجه کې. سلام علیکم. د خدای په امان. د ازادي رادیو څخه ډیر مننه چې موږ پیغام نشر کی. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه مو دی عبد الکریم زابل له شاجد ته خبرې کوم. شاجد ته د امر دې چې د 13 د دون او ارزکان طالبان کې څه دې مکتوبو کې هڅه چې دې دوا خرسی او چاره دې سره کوم وخت دا وایي دی وایي موجود دی دا موجود دی په وخت کې دې د انې پیش خاري او خلکو تورکی نایته چې ډیر ورکې نو سلور دانه ورکې هغه د خلکو پورتک باندې نه لري
نو موږ د د کندهار د سیتیانې څخه دا یلو امید لرو چې پر دغه هسپتال باندې یو نگراني وکړي، د دغه کلینیک نگراني وکړي، د ډاکترانو ته یو لارښوونه وکړي. مازی خلکو باندې پسخند وي، خلک خواران مجبور دي، د مجبورۍ څخه خلته ورشي. دا د جاپان په مرسته جوړ کلینیک دی، دغه خواران او غریبانو دپاره جوړ شوی دی. لیکن اوس اګرته دوایانې دغه د کلینیک مسؤولین د ډاکترانو دغه بلاوې سره خرڅوي. که پرسه حساب په دا کلینیک کې روان دي، پرسو به خاص نشته د سیتیانې څخه. نو دغه یلو امید دي چې پر دغه کلینیک باندې یو خپله به رسي وي چې دغه خواران او مظلومانو خلکو غم وخوري. وسلام.
موږ دا پیغام چې دا ولس وایي چې موږ ته یو دا کلي دا همدار و وړو شان صاحب را پنځه څوله شان موږ راایلای چې موږ باره کولای شو چې په خپلو ځایو برته تر دې نو وس موږ چې څنګه بلانه لرو چې موږ پر موږ باندې دا حکومت صدر په نامه دي، کمانډان دي، تر باندې په کلب باندې ناست دي. په موږ باندې غاټ ظلم کړی او کوي. نو نه چې موږ دا نظر یې نه توان نو ماجرا شي نه بازار ته نه پیژنه تللای شي. دا کولای شي چې موږ د خبرې غټ مقامو ته ورسېږي او دا زموږ شان چې سبا مازدیګر ته کولای شي چې موږ شان ټوله راځي. موږ په چالس نو موږ د کاریزونو شان وچوله اوس نو څه کولای نیم کاریز را نیځي. بل فاس بره برمي و دغه چاره د څنګه ګومره په دې کې لږ نو موږ بار کمه خواو کمه خواته مخه ونیږي.
زموږ غلا ازادي رادیو او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د څو شیبو لپاره قطع کوو. په کابل کې وسلوال برید اوس هم دوام لري. د راپور لمخې وسلوال یو امنیتي مرکز ته ننوتلي او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. زموږ همکار اسدالله لودین سیمه په دې اړه جزئیات راکوي. لودین صاحب، د حمله په اړه نوي معلومات را سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
بله، کور آباد کوم نوی معلومات چې موږ ترلاسه کړل دا مهال د اتمی امنیتي حوزې اړوند چیرته چې وسلوال طالبان یا وسلوال مخالفین یوې ودانۍ ته ننوتلي، هلته اوس د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي، فقط هلته د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی او وروسته د څو دقیقو لپاره د ډز غږونه اورېدل شوي. اوس دغه ډزې چوپې شوي دي. حکومت تصویرونه چې په رسنیو کې یا په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي، هلته تصویر دا ښیي چې ډزې ډېرې پراخه وي او لوګي ډیر پورته کیږي له سیمې څخه. اوس موږ د کابل د امنیت قومندانې له چارواکو دغه راز د ملي امنیت له مسؤلینو سره خبرې وکړلې. دوی ټول په دې اړه معلومات ورنکړل، خو داسې ویل کیږي چې وسلوال طالبان یې امنیتي ودانۍ ته ننوتلي او له هغې ځایه د نن په خلکو د ځکه وی او شاوخوا هم د پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو باندې د ځای روان دي. تر اوسه ډیر جزئیات نشته. زموږ خبريال سیمه ته روان شوی دی، هڅه وکړو چې پراتلونکو خبرونه کې نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړو. خو باید وایم چې دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې یو ساعت مخکې د کابل د شاه شهید سیمه، یعنی په همدغه امنیتي حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې یو انتحاري حمله وشو، چې هغه انتحاري حمله یو بهرنی کس ټپي کړ او یو عام وګړی هم پکې ټپی شو. د دې حمله مسؤلیت باید وایم چې طالبانو هم واخیسته. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو ډلې چې مشري ګلبدین حکمتیار کوي، هغه هم د شاه شهید د سیمې د انتحاري حمله مسؤلیت اخیستی. دا چې دغه کومه جګړه چې روانه ده، وسلوال مخالفین ودانۍ ته ننوتلي، دا چې دا حمله د چاله خوښه وي دا به وروسته معلومه شي.
ډیر مننه لودین صاحب چې د معلوماتو څخه مو د دې حمله په اړه نور جزئیات ورسته هم در سره شریکو. اوس ځو ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ادامه ورکو.
پښتون په اړه لږ څه وکړم. زه فکر کوم چې په دې مشکلاتو کې موږ ډېر بدل شو. کورونو کونډې چې باندې تاسو مدد کوي درم چې د طالبانو سره ورول کې نور ځوان کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه تاریخ نو ورسره خبره کوم. ما پیغام دادې ورور چې موږ نه د برق لګوي سو نه موټر ګاډ پرو وسایل باندې سلایس به ته نه سره غوای. نو زما دا خواهش دی چې دا هغه مشران سه چې دا باندې ورته باندې سکان وکوي، دا چې کورنۍ خلک دی ازي وراجي هغه پیغام دی. السلام علیکم.
ورورجان ولسی خلک دی د روزګان لات څخه نه وړه نه وړي هیڅ شی په دنیا نه راشي. مومنان درته وږي ته جنات نو دا د حکومت څخه مرده ډیره پیشنهاد یا هیله کو چې دغه وړه او شان مرده راپریر دی او مر ډیر د چاره خلګي روح جان په وطن کې مدیر د کوند او اطمینان دا غش به دغه ناشته. نو هیله کوم. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. عبدالولی هلمند د ناوی ولسوالۍ نر په تماس کې یم. وروره دغه مشکل ده، دغه اربکیان نه مونږ دلته ډېر په عذاب ته هغو ته نشي تللی. دوی دا چمونه کوي، دغه مونږ غږ تر دا مشرانو پورې ورورسوي. وروره مونږ نه دلته دوی نه غږ کوئ، هېڅ شی نشي کوئ، نه خلک ګیري ظلمونه ورسره کوي. دغه مونږ غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم، زه بابا جانخیل لوګر ولایت د محمد اغیل ولسوالۍ تاسو احمد در کوم. پازره جګ بکندو کې د موږ څلويخ کوره کوچان ازرګانو د رستم ملیشو باشره کړی دي. اشرف غنی او نعیم کوچای په دې خبر ده د وسهیل کیږي چې دا وي غمو کې کنغات ناورین به مان سره شي. وسلام.
موږ کوشان په اجیګه کندو کې معاشره دي. د سکورا د ازادي راډیو پیغام سپتون کې ماشین ته زموږ دا احوال ده چې ازارګانو د موږ کوچان اجیګه په کندو کې معاشره دي، باید دولت زر تزر غام وخري. وسلام.
موږ د ازادي راډیو ته دا چې غام دي چې موږ سره ډېر غټس ګلم کیږي، موږ مکر وز موږ ارسره د بازار تذکر بند کړی دي. خورګونی د وړو خورګونی پارسل باندې دغه سر کادار وای پر بیرز در در کادار وای دا سربند پوسټا والا څو سردا په نامه در شپات خوري او طالبان سره لاس طالبان ته میمات شي ورته پر موږ یمای ملکان مز نه اعلان مز کس کوندا ټول راوت نو دا مز کس کرنجه شيږي او دی راوت کوم دا پیغام ځا دی او فالا چې کولس ته د ځانکی فجر کوم دلس ته نس جوړوي افغانستان دار کم جوړي.
موږ ترمز باندې د ولایت تفاصیل لري باندې د مزګر بازار دی. موږ ولسی خلک جنگ او حکومت او طالبانو دی پر موږ د لاري باندې د شیر اساس او ولسوالۍ نه موږ د روزګان ولایت نه زه خبره کوم. سلام علیکم.
د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ نه انور صدیقی پیغام سبتم. په د مخابرات وزارت نموده وختنه دی چې تقریبا شپږ ورځې کېږي د پکتیا ولایت مربوطه په مختلفو ولسوالیو کې لکه اریوب زده ولسوالي، احمد خیل زده ولسوالي، لجه منګال ولسوالي، څمکنۍ ولسوالي، ډنډه پټو ولسوالي، دیارې با د شبکې آنتن کته شوی دی او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. او که چیرې د موږ غږاوري وزارت مخابرات کې دغې پېښې یا د دې ستونزې جدي غم وخوري.
السلام علیکم، زه اجمن د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه دا پیغام پریږدم. زما پیغام دی محترم والي صاحب د کونړ ولایت والي صاحب همدارنګه د معدنونو محترم وزیر صاحب ته ورسیږي. د خاص کونړ په ولسوالۍ کې یو څو نفره چې د مهدي پولیسو یعنی د اربکیانو سره لاس یو کړی دی او د خاص کونړ په ولسوالۍ کې کوم د قیمتي ډبرو معدنونو چې دي هغه غلا کوي او په قاچاقي توګه د مهدی پولیسو په ګاډو کې جلال آباد ته انتقالوي او هلته بیا کیلو په شپاره زره افغانۍ باندې خرڅوي. نو زما د محترم والي صاحب او د معدنونو د وزیر صاحب څخه دا هیله ده چې د خاص کونړ د معدنونو ته جدي توجه وکړي تر څو د دې غلا او د قاچاق مخه ونیول شي. وسلام.
السلام علیکم، حیدر شاه یم د کندهار نه. دا مشکل دی چې دا شاوجه کوټ پور سواری ته د مټران نه پریږدي لارې باندې کوي د حکومت سم دا پاتي دا مټران اله کې دا څه مشکل دی ګره خلک د روزي راځي ته لوی ځینې سره مخ کې مټران او وسار ته نه پریږدي.
بله، السلام علیکم، زه عمران پټان ارمنی مندې کونړ ولایت سیدون کې. زما د ټول افغانانو د هیله او توقع ده چې د مبارک میاشت کې یعنی په رمضان کې د جګړو څخه لاس واخلي او د خدای لپاره د دواړو خواوو یعنی د دولتي او د همدغه رنګه د وسلوالو طالبان څخه هم دا هیله کومه چې د روژې د میاشتې په خاطر باندې د جنګ جګړو څخه لاس واخلي تر څو مسلمانان وکولی شي چې په آرامه فضا کې د خدای عبادت وکړي.
السلام علیکم، انور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ نه. تاسو تلیفون په کرښه یم. پیغام دا دی چې د پکتیا اکثره ځنګلونه خصوصا موږ په اریوب زده کې ډېر طبیعي ځنګلونه لرو چې منطقې ته یې طبیعي ښکلا وربخلې ده. دا په بیرحمانه توګه کته کیږي یا پرې کیږي. او د دولت ته مو غوښتنه دا دی د خصوصا د زراعت وزارت نه چې د دې لپاره محافظین ویل کی او د لپاره معاش کړي چې تر څو محافظین وګرځي د ځنګلونه د پرې کولو او د کته کولو. السلام
محترم وروره، ستاسو پیغام مو د خبر کړ. هله د چی مسول مقامات اوریدلې وی او د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وسی، ځکه د زموږ د هیواد یو لوی سرمایه ده. او د غسی د نورو دوستانو د ستونزو د هواري په هله د خبرونه پای تر سوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هله مهم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.